پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د افغانستان په وخت غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې بووري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمباین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانونه سرغړونه ده. نور راپورونه هم لرو. زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. لومړی وار د خبرونو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي او نن او سبا د چوپتیا ورځ ده. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتون کوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا ولسمشر وایي د پاکستان او هند مشرانې هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه تیره شپه پای ته ورسېدل او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته وویل که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعت نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي جریمه کېدای شي. د دې دورې له پیل سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او کمپاینی اعلانونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سلمترۍ کې باید د هیڅ کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی چې بل سبا یعنې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیاتو افغانانو د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 4942 مرکزونه پرانیستي وي. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د فعالیت د پیل اجازه ورکړې. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې رامنځته شویو ستونزو او د طالبانو او WHO د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې د دې سازمان بشری او روغتیایی فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې ده. طالبانو په اپریل میاشت کې د WHO او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو بندیز لګولی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال د دې نړیوالو مؤسسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغو د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 نیټه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتون کوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي دا سرتیری تیره شپه د پښتون کوټ د دهنه دره سیمې د اوبو په بند کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې لس تنه وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي.
د مرستندویو ځواکونو له رسېدو سره سم موږ د دښمن حمله په شاو تنبوله. په جګړه کې له لسو زیات طالبان مړه او ټپیان شول. اووه تنه سرتیري د هیواد د دفاع په خاطر شهیدان شول. د یورش په وینا په دې نښته کې څلور نور سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې سرپرست مشر جوزف ماګوایر نن د هغه شکایت په وړاندې چې په نتیجه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا وړاندیز وشو د سپینې ماڼۍ د چلند په اړه په کانګرس کې خبرې وکړي. ویل کېږي دا شکایت چې محتوا یې تر اوسه هم پټه ساتل شوې د ولسمشر ترامپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه شوی چې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکي سره یې کړې ده او په هغه کې زلینسکي هڅولی چې لوی څارنوال او د ترامپ له شخصي مدافع وکیل سره په ګډه د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. بایدن د 2000 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند مخکښ کاندید دی. تمه ده چې مګوایر به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې علني غونډې ته حاضر شي او 2 ساعته وروسته به د سنا د استخباراتو په کمیټه کې خپل اظهارات واوروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافونو د حل لپاره کار وکړي. ښاغلي ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات اوار کړي. پاکستان او هند له 1947 کال راهیسې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وې. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د اګست په 15 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ موقف واخیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د کشمیر مسله راپورته کړي او حتی ویلي دي چې ټرمپ کولی شي په دې مسله کې د منځګړي رول ولوبوي، خو هند د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تهران د فشارونو د زیاتولو په لړ کې د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې ځینې جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي که د مهاجرت په نیت وي که د سفر متحدو ایالاتو ته له ننوتو منع کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د ښاغلي ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې وایي امریکا ته له محدودیت پرته د دې کسانو ننوتل به د دې هیواد ګټې زیانمنې کړي او باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناءات پرې وضع شي. ټرمپ په دې اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې سوله او ثبات ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
له احمد تکلنا په مننه. قدر منوریدونکو، تاسو د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د کونړ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د رایو د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي.
خپل ولسونو ته یو ډاډمن امنیت ونیسي ترڅو په امنیت په فضا کې ولسونه ولاړ شي او د خپل خوښې نومان ته رای ورکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو سره وویل چې د کشمیر پر سر د خپل مخالفتونو د هواري لپاره سره کار وکړي او په دوهم نیمای کې د مخکخو خزو ونیس پرګرام. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر پورونه رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي، خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باندې نیوکه کوي چې نه دي توانیدلي شکایتونو ته په سم ډول رسیدنه او قانون عملي کړي. امید ظاهر مال چې همدا اوس د کابل سټوډیو را سره ده او دغه غونډې ته ورغلی او په دې اړه جزئیات راکوي. ظاهر مال صاحب، مهرباني وکړئ که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تیر شپې 12 بجو راهیسی د ټاکنو د نوماندل پته د 2019 کال د ولسمشری ټاکنو د نوماندانو د سکوت دوره پایل شوه، خو یو شمیر اندېښنې په دې برخه کې شته چې شاید په دې برخه کې هم لالبته د سکوت په دوره کې هم کمپاین نه وشي. په دې اړه باندې نن د ټاکنو شکایتونو کمیسیون یو غونډه نیولې و د رسنیو سره، خو د دې په چوکاټ کې ما وختل چې د دې کمیسیون لغړیو سره یو ځانګړی مرکه ولرم د داغوی د البته معلوماتو لاړ خدوی وای چې ټاکنو شکایتونو د قانون لمخي سکوت دوره کې له هر ډول وسیلې د کمپاین په توګه باندې کار اخیستل دا له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار را سره ورکه کې ویل چې ټولنیز رسنۍ هم د تبلیغ د علي په توګه باندې کارول کیږي او دوی له دې تیر شپې راهیسې په دې برخه کې د سو پی خوشاهدان دي او هم دا ډول دوی خبرداري ورکړ چې هر هغه څوک قانوني سرغړونه کوي دوی به پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی ویل چې هر ډول راغونډېدنه یا هم راټولېدنه او ترخوای تبلیغ د سکوت په دوره کې کمپاین شمیرل کیږي او له قانون سره غړونه ده. د خغلی رویدار لقوله چې د سکوت د دورې هدف هم دغه دی چې خلک د نوماندانو ټول هغه برنامه چې په دغه دومره وخت کې یاد په 1350 ورځو کې وړاندې کړي دي په هغه باندې فکر وکړي او هغه نو وروسته بیا د خپل خوخي نومانته راي ورکړي. هم دا ډول د سکوت د دورې بل هدف د ټول هغه تبلیغاتي مواد راټولېدل دي چې کمپاین پر شوې ده او خلکو ته لدی لاریا هم خپل برنامه وړاندې کړي دي هم خلکو ترې غوښتنه کړي ده. خو بدبختانه بیا هم په کابل کې البته د دوی له قوله چې کابل کې دوی داسې پیښې لیدلې دي چې لا هم د مرکزونو نږدې پوسټر شته دی او همدا ډول د ښار له ډیرو لرې سیمو څخه هم دوی معلومات ترلاسه کړي چې هیڅ نومان تر اوسه پورې خپل هغه تبلیغاتي مواد چې په ښار کې راځړولي نه دي راټول کړي دي. د دوی له قوله چې د ټاکنو په ورځ د رای مرکزونو یا هم د رای ورکونې محلونو ته نږدې سلمیټری کې هر ډول تبلیغاتي الک لیدل کیږي هغه کمپاین شمیرل کی او قانوني سرغړونه ده.
مبارزه یا کمپاین ده کپټولنیزو شبکو کې تر سره کیږي او کده وړو د غټ جلسو له ادرس تر سره کیږي دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې تر سره کو. زمونږه د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغه ټول مطبوعات او ټول دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي دا جدي سرغړونه ده او د ته موږ رسیدګي کوو.
همدا ډول خغلی مرویدار سازما بل بحث د شکایتونو په اړه باندې چې په 1350 ورځو کې کومې ډلې د بلې ډلې پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي او د قانون نډې سرغړونه شوې ده. هغه یادونه وکړه چې د دوو هاغو ډلو لخوا چې همدا اوس په قدرت کې دي یعنی ارګ ولسمشري ماړي او همدا ډول اجرایي ریاست د یو بل پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي. سلور نوي موارد دوی ذکر کړل چې په دې برخه کې ثبت شوې دي او ما لدوی نه بیا ترمان سره یو پوښتنه بل ده کولا چې د دوی اقدام د کسانو پر وړاندې چې سرغړونه یې کړې ده څو د هغه لقوله چې دوی د ثبات او همپالنې د ډلې دوه غړي تر 50000 افغانۍ چې هغه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو خود او همدا ډول د سولې علي شورا رئیس تر 50000 افغانۍ جریمه کړې دي او د دولت جوړون کې د ډلې بیا درې غړي چې یو وزیر دی بر حال او دوی بیا سلاکاران دي درای ورکول له حق څخه محروم شوې دي. بل ورته بیا د ټاکنو پر ټاکنو د ساري او شمیر بنس ټونه اندېښنه خي او همدا ډول غوښتنه کوي چې د ټاکري شکایتونو کمیسون باید د سکوت په دوره کې ټول هغه موارد چې تبلیغ شمیرل کیږي جدي ونیسي او قانوني برخورد وکړي. دوی له نوماندانو هم غوښتنه کوي چې سکوت دورې ته احترام وکړي او څه ډول چې قانون امر کوي هغه ډول کړنه ترسره کړي. دوی اندېښنه خي چې شاید لدی کبل سکوت دورې ته ډیر زیات احترام ونشي چې ټاکنیو شکایتونو کمیسون هغه ډول چې اړین دی عملي کړه نه دی.
ها ډیر ډیر مننه قدر منو ورېدم خو د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل و چې ویلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر پورونه رسیدلی چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. نو هم دې موضوع ته ادامه ورکوو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې را سره دی. له اکرام صاحب څخه چې د کابل ښار ته وته او واټونو سره کونو باندې د حالت لیدلې ده. د پښتنو کوچه آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې کوم خبره کړې ده چې وسایل کارول شوې دي او په دې برخه کې جدي اقدام وکړي حالت څنګه په خار کې وایا تصویرونه عکسونه ده راټول شوې دي که څنګه اکرام صاحب لا هم پر واټونو سره کونو د نوماندانو عکسونه زړې دي.
ډیره مننه تورمان صاحب، غسه چې په خار کې موږ ولیدل د زیات شمیر نوماندانو تبلیغاتي عکسونه او همدارس بینرونه له هم په خپل ځای باندې زړیدلې پاتې دي په واټونو باندې په چوکونو کې. خو په ټوله کې په 2019 کال د دغه انتخاباتو د کمپاینونو لپایل نه کمپاینونه پیکاو تر ډیره دغه تبلیغاتي پاڼې نه لیدل کېدي په خارونو کې. خو کوم وی چې لګیدلې د کابل په خار کې خپل ځای باندې پاتې دي. انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د سکوت یا د چوپتیا په دغه اتسلوي ساتونو کې نوماندان مجبور دي چې خپل دغه اکسونه ټول کی د ټول خار نه وی لک لک لاغه سیمونه چلته د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه او محلونه دي. هغه ته په یو کیلومتر کې باید هیڅ ډول د هیڅ کاندید عکس یا تبلیغاتي پوسټر ونه لیدل شي. او که ولیدل شي نو دغه نوماندان به دوی نقدي جریمه کې ځکه د دوی په وینا باندې چې دا انتخاباتي سرغړونه بلل کیږي او کاندیدانو مل دوی سره ژمنه کړې و چې دوی به په یو کیلومتر کې دغه عکسونه نه پرېږدي. او د انتخاباتو لورځ نه وروسته بیا کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې مجبور دي چې د خاروالۍ سره د کابل خاروالۍ سره یو ځای په ګډه باندې دا ټول خار عکسونه خپل ټول کی او د خاروالۍ سره په همکارۍ باندې. بلې ترمنځ
ډېر ډېر مننه اکرام الله اکرام وو چې په کابل کې د ولسمشری د انتخاباتو د چوپتیا د دورې په اړه د خار د حالات په اړه راپور راکولو. قدر منو اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي چې رحمت الله افغان جوړ کړی دي.
له بامیانو به سکهل درې زره اوسه وټنه کچالو نورو ولایتونو او نورو هیوادونو ته صادر سي. دغه کچالو اقتصادي ارزښت 15 میلیارد افغانۍ اټکل سوی. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمدی وای په دغه ولایت کې د ورستۍ ورختونو لامل د کچالو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله 40% کې زیاتوالی راغلی. د خغلی محمدی په خبره په تیرو کلونو کې به د بامیانو کچالو د افغانستان یو شمیر ولایتونو او ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېدل، خو سکل ټاکل سوی چې آذربایجان ته هم صادر سي. ټاکل سوی چې روان کال د افغانستان یو لس ولایتونه د زنجیروي بڼوالۍ پراختیا د پروژې نه برخمن سي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې ارزښت 15 میلیونه ډالره کېږي او په لومړي سر کې به دغه پروژه په میدان وردګو ولایت کې عملي سي. د خغلی تسل په خبره دغه پروژه به بڼوال او بزګرانو وهڅوي چې زیاتې شنې او سړې خونې جوړې کړي او دغه کار به د یو لس ولایتونو د سبزیو له صادراتو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره له نباتي آفاتونه د مخنیوي د تشخیصي او وقایوي لابراتوار مرکزونو د جوړېدو کار پیل شو. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دغه وزارت بزګران د نباتي ناروغیو له ستونزو سره مخ وو. د نوموړي په وینا دغه مرکز به په ماډرن او عصري وسایلو سنبال شي چې په فعالیت سره به د دغه ولایت د بزګرانو ستونزې راکمې شي او له کرنیزو صادراتو سره به مرسته وکړي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 93 پوله، زر هندي کلدار 111 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 501 افغانۍ.
او د همیوا بهرنۍ موضوع د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان مشانه سوالي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د اواري لپاره سره کار وکړي. ټرمپ دا خبرې پرون ژورنالیستانو ته په وینا کې کړې. صفی الله ستنګزی دا موضوع تعقیب کړي، دا اوس را سره په استډیو کې دی. مهرباني وکړئ ستنګزی صاحب په دې اړه باندې راته جزئیات راکړئ.
مننه کوم ترمن صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر وینا وروسته ژورنالیستانو ته په بیل خبري وینا کې کانفرنس کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په بیلابیلو لیدنو کې له هغو دواړو غوښتي دي چې په خپلو کې هر څه اختلافات چې لري هغه هوار کړي. کشمیر مسله مسله ده او نور مسائل دي د سرحد ترمنز نور ستونزې دي د لدی مخکیم یعنی ور مورز د سپتمبر 23 باندې صدر اعظم ناریندرا مودی د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل په یو غونډه کې د خبرونو په وړاندې پښتني هم جواب کړل هلته هم ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې دغه دواړه گاونډي هیوادونه د باید خپل اختلافات هوار کړي او د کشمیر په مسلې کې د سره ګډ کار وکړي څو د دوی دغه مخالفتونه هوار شي د ویل دي چې د پاکستان او هند هیوادونه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید چې سره کینی د سپتمبر په 23 باندې ویلي و چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سره کینی او دغه لیدنه د په خبره باندې د هیله سرګند کړ چې ډیر زیات اختلافي مسایل دوی ترمنز هوار کړي ولې دغه مسایل رامنځته شول ځکه چې پاکستان وروسته لاغه چې د اگست په 15 باندې د نریندرا مودی په مشرۍ باندې نیوی ډیلی د کشمیر کورواکي ورختم کړله هم په کشمیر کې او هم په پاکستان کې دغه کار زیات مخالفت شو له هغه وروسته د پاکستان ټول تمرکز په دیو چې هند ګرامو بولی او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو چانس د پاکستان لپاره چې وکولای شي د هند موقف تضعیف کړي او د نړیوالو څخه وغواړي چې د هند په وړاندې راپورته شي خو ویل کېږي چې ډیر زیات څه نه دي ترلاسه کړي تر اوسه پورې او په همدې خاطر باندې هم تر اوسه پورې د کشمیر په اړه باندې ډیر زیات جدي څه خبرګون نه دی خدل شوی
بله ستنګ دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه ویلي د کشمیر د لنجې په اړه دغه نظر څه دی په دې وخت
لکه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په خاطر تللی د نیویورک ته په څو بیلابیلو غونډو کې د خبرې کړې دي او د کشمیر په اړه باندې د خپل مسایل څرګند کړې دي د ویلي دي چې د اگست له 15 رئیس په کشمیر کې وضعیت د خبره ډیر زیات سخت دی ګرزبندیز لګول شوی دی خلکو ته خلک وږي دي روابط نشي ساتلی یو بل سره خلکو باندې ډیر سخت محدودیتونه لګول شوی دي د ویلي دي چې د هند د ریزي حالت ډیر زیات خندل دی او د ویلي دي چې باید ټول سره راپورته شي او له هند وغواړي چې دغه مسایل ټول حل کړي د ګرزبندیز مسله راخسته ده چې باید دغه مسله هوار شي خو د سخکاري چې ورسلهغه چې په هیوستن ټکساس کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په وډیره لوی غونډه کې سره برخه واخیستله تر هغه وروسته عمران خان یو بیل کانفرنس ورکړ او ویل چې د نړۍ لغبرګون از مایوس هم د کشمیر په اړه باندې او دغه خبرې کړي دي او ویلي دي چې باید چې نړۍ د هند په وړاندې راپورته شوی او د هند د کشمیر مسلې راپورته کړي وي خو دوی ویل چې دغه یو کار ونه شو
ډیر ډیر مننه صفی الله ستانکزی او په دې اړه معلومات راکول چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان مشرانو سره ولي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د واري لپاره سره کار وکړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو بیا هم انتخاباتي مسایلو ته مخه کوو د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چمتووالي دوه میاشتې څرنګه تیر شوې په انتخاباتي سیالیو کې د ولسمشر د نوماندانو کړنې څنګه وي او پر انتخاباتي سیالیو امنیتي ستونزو څومره اخیست کړو نصرت پارسا په دې راپور کې له انتخاباتو وړاندې ستونزو او لاسراوړنو ته لنډه کتنه کړې چې پښتو ژباړې فیروزه عزیزی چې دا اوس سره د کابل په سټډیو کې دا وړاندې کوي
ماما فرید
چند سال میشه اینجا با استرسازی میکنه؟
تقریبا 48 سال میشه
48 سال چند سال سن داری خدا؟
54 والله ما خاطر جالب نداره
محمد فرید د کابل د کارتي سخي سیمه په یو کوڅه کې لاته چلوي کلون را پدې خو با اسکلونه جوړوي څلور پنځوس کاله عمر لري او د اته کسیز کورنۍ سرپرست دی هغه د ولسمشي په دریو تر سره شو یو ټاکنو کې رائے ورکړي که څه هم دا سړی وایي چې تر دې دمه په دسترخوان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی خو د میزان میاشتې د شپږمې په ټاکنو کې به رائے ورکړي دی وایي د ولسمشي ټاکنو نوماندانو د دوو میاشتو په لړ کې په خپلو سیالیو کې هیڅ قناعت ورکوونکې برنامه نه ده وړاندې کړې د محمد فرید انتقاد دا دی چې د دغو انتخاباتو د دوو میاشتو په سیالیو کې د دې پر ځای چې خپل برنامه او طرحې له خلکو سره شریک کړي یو پر بل یې کنایه ویلي دي دا وایي دا کنایې له کوچو او بازارونو زده کړي. که دومره یې فکرونه روښانه دي، دوی به دا خبرې نه کړلې. زما په شان بې سواده خلک به له دوی څه زده کړي چې یو بل وهي او تخریبوي؟ انتخابات خو 15 کاله وروسته بیا ترسره کیږي. داسې کار دې وکړي چې خلک ترې دفاع وکړي او په نورو دورو کې هم ورته رایه ورکړي، برنامې دې ولري او خلکو ته د هیلې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د ولسمشۍ نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د اسد میاشتې په شپږمه پیل شوې وې. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د ولسمشۍ انتخاباتو نوماندان د خپلو برنامو د شرحې لپاره ښه فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو دا انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو کمرنګه بلل شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده سمیرا راسوایی د انتخاباتي سیالیو پر مهال د سولې تودو خبرو له امله دغه سیالۍ کمرنګې وي. نوموړې وایي کیدای شي د دغو سیالیو د کمرنګوالي له امله خلک د قومي او شخصي اړیکو پر اساس نوماندانو ته رایه ورکړي، نه د برنامې له مخې.
ما را اینجا نگران میسازه که مردم باز
دا وایي موږ دلته اندېښمنوي چې خلک به بیا هم د سمت قوم او تیرو له مخې رایه ورکړي، نه د برنامې له مخې. آن دا چې په ځینو ولسوالیو کې خلک دغه نوماندان نه پیژني. زابل یوه بېلګه ده چې د دغه ولایت په مرکز قلات ښار کې د دوو نوماندانو دوه پوسټرونه چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله دي نصب دي او بس. د انتخاباتي سیالیو د کمرنګوالي سربیره د دغو سیالیو دوه میاشتنۍ دوره له امنیتي ستونزو سره هم مخ وه. تر دې وړاندې ځینو انتخاباتي ټکټونو ویلي وو د امنیتي ستونزو له امله یې ونه شو کړی د افغانستان زیاتو سیمو ته لاړ شي او خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي. په دې دوره کې دوه سترې امنیتي پیښې هم وشوې. په دې وروستۍ کې په پروان ولایت کې په یوه انتخاباتي ناسته کې د انتحاري حملې له امله 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ اونۍ کې د دولت ساز ټاکنیزې ډلې مشر محمد اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر حمله وشوه چې په دې پیښه کې 40 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. فیفا وایي دا دوه حملې او نورې امنیتي ستونزې په انتخاباتي کمپاینونو کې د کو پر پراخ حضور هم اغیز کړی وو. بل لورته بیا امنیتي ستونزو او خطرونو هم د ټاکنو خپلواک کمیسون پر چمتووالي اغیز کړی وو. د کمیسون ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو لیکت له مهالویش درې ورځې وروسته پای ته ورسوه. ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کمیسون همدا ډول ونتوانید د رای ورکوونکو نوملړ د رای ورکونې په مرکزونو او محلونو کې راوځړوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه موږ ونه شو کړلی چې تقویتي ثبتنام چې کله موږ وکړ او دغه بیرته په مراکزو کې نشر کړو. متاسفانه چې موږ ته په وخت سره د ولایت نه مواد انتقال نه شول، موږ ونه شو کړلی دغه مورد چې نور موږ ټول مهالویش تدبیق کړی ده. بسته بندي ډېره منظمه شوې ده او همدارنګه انتقالات په ښه شکل باندې روان.
امنیتي ننګونو هم د رایو د مرکزونو په خلاصون اغیز کړی دی. که څه هم د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ټاکنو د امنیت د ټینګښت خبر ورکړی، خو په دغو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په تیرو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو شمیر له 2000 پورته و، خو په روانو ټاکنو کې دغه شمیر 15300 ته راکته شوی دی، چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو مرکزونو څخه 4902 مرکزونو د امنیت د ټینګښت خبره کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په دومره شمیر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د ټاکنو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي. دا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د اړوندو بنسټونو په مرسته په ټول هیواد کې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. له بده مرغه چې امنیتي ننګونې به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون هم اغیز ولري. بل اندېښنه چې پر ټاکنو د څار بنسټونو لخوا مطرح کیږي هغه ټاکنو ته د خلکو نه لیوالتیا ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي حکومتي بنسټونو نوماندانو او حکومت پر ټاکنو د خلکو د باور زیاتولو لپاره بنسټیز کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ ویان زبیر حبیبزاده ازادي راډیو ته وویل تیرې ټاکنیزې درغلۍ او د 2014 کال په ټاکنو کې د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه عملي کېدل هغه عوامل دي چې پر ټاکنو یې د خلکو باور کم کړی دی. په ټاکنو د څار هغه څار بل هغه مسله ده چې په روانو انتخاباتو کې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د فیفا او ټیفا په ګډون د څار یو شمېر بنسټونو د مالی امکاناتو د کموالي له امله په دغه ټاکنو کې خپل څارونکي کم کړي دي. د افغانستان د رڼو ټاکنو د مؤسسې یا ټیفا وایاند زبیر حبیبزاده وایي د مالي ستونزو سره سره به دغه بنسټ د روانو ولسمشریو ټاکنو د څارنې لپاره 4500 څارونکي وټاکي.
متاسفانه این بار جامعه جهانی حمایت‌های لازم را از برنامه نظارتی نداشته و ما هیچ نوع کمک مالی یا هم
دای وای لبد مرغه چې داز نړیواله ټولنه د څارنې له پروګرامونو څخه لازم ملاتړ نه لري او موږ په دې برخه کې هیڅ ډول مالی مرسته نه تر سره کړي، خو موږ بیا هم د ملي بنسټ په توګه هڅه کوو چې پراتلونکو ټاکنو کې 4500 څارونکي ولرو، خو هغه څه چې کولای شي د روانې ټاکنې د 2014 کال له ټاکنو بیل کړي هغه د رای ورکونکو لپاره له بایومیټریک د سکاتخه ګټه اخیستنه ده. که څه هم د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي جریانونه د دغو دستګاو د کارونې